په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې د چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ بلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استاذ بلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پانه خبر کړی ویلي دی چې دوی په افغانستان کې د کورونې او بي ځای شو او د هغو د کوربا ان ټولن وو همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 15 میلیونه یورو په بسپنه له سلګونو زره کورونې او بي ځای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجری لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وبسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې په رونې په خپل ایکس پانه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبري وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لا بیا تنور ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرخه د انګورو واډي ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. د لار له نږدې شپاړسو میاشتو رئیس د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بنده کړې و. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمې د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قول راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړي د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زورګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپل کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړ چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړي کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړ. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین وایي میتری پیسکوف د ټرمپ د لوړ او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړی او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې نا وخت له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شو، نن شنبه د يهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغه پریکړې په وړاندې مخالفین کولای شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لری بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یکشنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي. متحده ایالاتونه د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگتن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالی مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په باندې سلو کښتو حملې کړې دي. دوه کښتۍ ډوبې کړې، وای ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر اپورنو کې به واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دا غوښتل ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دی وخت د ویزو هم کم کړي، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول بیا یې راکمه کړي.
هغه کډوال چې په دې ورسته کې له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی.
بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزاین سچدي یو کار وکړي، نه ځای سچدي یو کار وکړي. یا کیسه وکړي
په یو راپور کې بوواره چې په کندهار کې د ژمي په پایل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کولی، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لري.
په نړیوالو مسایلو کې بوواره چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی دی. د بشري حقوقو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سی په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمېر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیره کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې وښتل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوې یا یوې نیمې میاشتې ته راکمه کړې ده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه ما اخیستل هر څوک یې اخیستلی نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د روان میلادي کال له پیله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوي او یو شمیر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغه افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا یې له دې هیواده ایستلې دي، خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال نوومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حالید ازادي راډیو سیمې خبريال پر پورت کې
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز لوري په زور خپل هیوا ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال اني وازيد سرپناه بلکې د خړو روغتيي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختي ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کولې چې ګار سراي و نه لرندې خوران چیرې ولر څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کارو کې نه زای سچ دی یو کار وو کې یو کسب وو چې دی د خپل کریا برابر کې د سراي دغه ډیر مشکلات سی د یو سراي نیم ځکه یو شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینا برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو دا دی واسطو پکوار کې چار وخت داس پرمانونه صادر کی نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړول او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسیو کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کی زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورزګان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزګان ولایت کې پیدا نشي نو په گاونډیو ولایتونو کې د اورزګان په گاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي ترڅو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نړیوال بانک په افغانستان کې د بی وزلې د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې. د بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خړو نخوندیتوب سربېره د بی وزلې کچې هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بی وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې په پرتله د خوړو نخوندیتوب او بی وزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل خار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلق دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخه وي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم کلمه 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی و، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې لکبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو لکبله تجربه کړي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي لکبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغیز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې وایي نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینه تیره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته او لومړۍ جوپه خوشې کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترنګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تیره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګ کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډیر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستنه شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان لمخې پاتې اسرائیلی برمتابه د لومړی تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشی شي. د بیگانه غونډې اهمیت لدې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځ تر سهاره پوری اوږده شول. په داسې حال کې چې نننې ورځ د يهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیل په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزه پر تړنګه چې حماس ټله پکې واکمنه و پر لپسې هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې د غزه د روغتیا وزارت د پرونی راپور لمخې لشپک څلوېخ ضرور کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه را برسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پړه د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حمله تر پرونی ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جمنازیوم پرانیست د خیبر پختون خوا د بنو او کابل دی وی لوبډلې ترمن دی والیبال په سیالۍ وشو چې ننداره ته سلګونه کسان ورغلي وو. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټه جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبې او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول، د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال راډیو ویل
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د خستولو لپاره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي او تر څو خستول ځوانان دلته ښه ورزل شي، نو پرتلونکي کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې خېستي دادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکو وایي سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټه ور تمامېږي. د خوست یو سیدونکو نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي، ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی، نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېری د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
ته چې دا ګل مهون لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لنډ راتلی شو کنه، اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي لکه 11-12 غنټه سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځي او په همتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کلي او باندو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون ستر ستر سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پایل سره د زړو جامو چې له بهر وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
د کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې لکلون رئیسی یو شمیر خلک پکې لیلامي یاد وهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې
کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کړي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزان به لامل دغه جامې پیری. د محمد عالم په نوم د کباړی توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمیر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او د ټبرلینډ او د نور نور جنزن هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی، هغه خپل ملک د پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی، واده پاره جوړ کړی دی. انو بیا څنګه لا ځینې ډیر استعمال شوی، ځینې استعمال شوی، ځینې به اشتاک مالونه راځي چې کسي استعمال شوی نه دی راځي. خلګوم خوښتي او اجمه په ورځ دلته دغه شالي چې کس زو چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزدا دلې ګمرک لراغلی دی.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دا ژمی شپږ شپې بیا چې دا کواریان مینه ډېر څه مهرزان شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس مژد تدوینه د مؤمنان د پاره شی په کواریانو کې را نیسو د یخ د پاره، نو دلته کې پیاټیر ارزان دي شدید د دکانو پر نظر د دکانو پر شدید سر وسلنج دی وینه په بازار کې الته وینه په دکانو کې ګران تمامې دلته ډېر په ارزان تمامې شي.
دلته راغلم چې په دا کواری کې یو سشان رانی سم بلانګي یاوي او یو جراپی او یو برزوغان هر څه در لاس کېږي دلته په شکه مات بای ارزان ده او ډیر ښه شانجی.
په کباړی کې د بهرنوی هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزان دي، بلکې د کیفیت لپاره هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو له پیغامونو
زه د هیمن ورته کې کور سواري څخه خبره کوم. زنداور د سیمه زغړم چې ما ځه تر چا پر ورسېږي چې مشته برق راوړي یا ولر تر تیر کې نو بم ورور پر یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو. که څومره لاسته راځي کډی راځي کم بندونه چتل کیږي هغه د بارانو د فار نسلابو د فار په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه. دویم مش چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په داسې کې وبو مصرفوله بد کړي وبو مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړې، ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزوري سوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندې نه یو سیمه کې دلته اوبه بیخي بد راځه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پورې چې برمې تر دوه سوه پورې رسو نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.